تاسو ستړي مشي شورز درته غوړم قدر من اوردون کو تاسو ته هم سلامونه. مخکمو واوردل چې خلک له بی برقی شکایت لري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د برښنا ستونزه به نن حل شي. تر راپورونو مخکمو رابولم د دې سات خبرونو ته. د کندهار په سپین بولدک کې په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شول. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیلو خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یو چاودنه کې لشت لږه و تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل پرون ماسپخین په یو موټر سایکل کې د شدل شوی بم په چاودنه کې و ملکیان شوبل شوی دي. ویل کیږي چې د حمله هدف د کندهار ښار د اتمی حوزې د پخوانی عامر جاجو ورور خو هغه ته زیان نه دی اوښته. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو یې د پاکستان د پولیسو غړی دی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون آزادی رادیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
د وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په روسیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول غنې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایوش مې روسیدونکو ادعا کوي چې د شهر د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوی او په بدل کې بډې اخیستل شوی دي. د فرایوش مې روسیدونکو آزادی رادیو ته ویلي چې په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړي دي. د فرا یو وسیدون کې صدیق یار موبایل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی شوی او اکثریت ځکه هم نیول شوی دي او شخصي سرایونه جوړ شوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ شوی، باغونه جوړ شوی دي.
د فراوالی محمد شعیب ثابت آزادی رادیو ته ویل چې د خلکو اداوی سمې دي او په اړه څېړنې کوي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې د مرکز له لوري تنظیم شوي چې مرکز یې پر ریاض کې دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمشر یان سولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. یانس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناټو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبري اعلان وته وویل ناټو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوه ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه یې ملاتړ کوي. د ټویټر عملیاتي رئیس جک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. تر دې وړاندې د روان اکتوبر په لومړیو کې د فیسبوک عملیاتي رئیس مارک زاکربرګ د امریکا په کانګرس کې د فیسبوک لارې د سیاسي تبلیغاتو له بندیدو سره مخالفت وکړ. وی ویل چې سیاستوال حق لري چې په فیسبوک کې د بیان ازادي ولري. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بل شوې دي. تر اوسه د اور لګیدو علت نه دی څرګند. او د دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوې نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستورم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالټیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړه کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1230 کیلومتره اوږدوالی لري. زمو شخله آزادی رادیو آوری د افغانستان برښنا شرکت وای کابل ته د وارداتي برښنا د پرچاوي ستونزه حل شوه.
د نیک مرغان تر مخامه پر زمون همکارانو شو کولې د ټول وارداتي برښنا به تور غوي او کاملا جوړ شي.
په کابل او نور شهرونو کې د برښنا د پرلپسې پرچاوي له کبله د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخي ساحل طالبانو تصفیه کړی دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتره مرزي ساحه کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شهروالۍ په نامه یادېدله.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو او د غرس د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې نن به د کابل شهر او یو شمیر ولایتونو ته وارداتي برښنا بیرته وصل شي. د دې ادارې وایند وحید الله توحیدی تیر شپه آزادي رادیو ته ویل چې په جنوبي سالنګ کې د برښنا پایا چې د هغه په وینا څو او واشو وګړو الوزولې و په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت د دې پایې د تخریب له کبله تر 5 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیولندی کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا آزادي راډیو ته وویل چې انجینران یې پریالي شول چې د وارداتي برښنا هغستن یا پایا چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شو کولی دا ټول وردتي برښنا بېرته ورغوي او کاملا جوړ کړي. فقط یو معمولی یو دوه اړتیانې پاتې شوې چې ناوخته شو ورباندې.
توحیدي زیاته کړه چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګېدلې دي. د کابل شهر او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو له امله یوازې برېښنا شرکت ته مالي تاوان نه دی رسېدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه بې اغېزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برښنا جریان د سپتمبر د میاشتې له پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برښنا د جریان د خرابوالي پړه پښتني کړې و. روسي وار کابل ښار ته د برښنا پر جریان د حمله خبر د اکتوبر د 8 په ماښام خبر شو. د برښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. د برښنا شرکت وایاند وویل چې د سیمه سخت جغرافیا د دوی انجنیرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوي پایه ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې ساحه کې و چې دلته د ماشینری د تګ امکانات هم ډیر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږ شنه تر تیش ټنه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه باید پلاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید د غرته جګ کړی او هلته بیرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخت کې هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدی د اکتوبر په لسم ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایا یو سیمه ایز وسوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښ سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بل اخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایا چا الوزولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
حکومت ډول شخصي ګټې مطرح شوی وي. وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و امرید دل چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه نن حل کړي. د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه ټکنی کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
سیوچینه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نوتوس.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نظم حسن فیان راپوري خان دي. زه او مورې ډېر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دی اغېزمنې کړي، بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشتوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېني ځنډ وروسته خلاصیږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. ده په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کېږي چې زمونږ برق نه لرو. په صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسېږي.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی ترې وی هفته پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او لدین ایسخه ډیر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته د پیخیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډیر شمیر خپل کارګر له لاسه ورکړي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ سوي جاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. په یو بل راپور کې به واورئ، د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د لارښود پروګرام پیلوي. خو مخکې تر دې هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له 3 کلونو د نهر سراج ولسوالي ډیری برخې له طالبانو تصفیه کړي دي. سمونمل احسام الدین هلمندی په یوه خبری غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالي په مربوطاتو کې د طالبانو داسې سیمې بیرته نیولې چې په تیرو 3 کلونو کې دولتي سرتیری نشوای ورتلی. د دې موضوع په اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل احسام الدین هلمندي چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې 3 کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوې د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده. ولته قوي کمربند پکښې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک اوسپینجرې ولسونه را روان دي، زموږ ناسې ورسره روان دي چې دوی مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% یې په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بنده وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیري نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نامنیو ته نه پرېښودل کیږي.
نهر سراج او نورو سیمو کې روان دي، د دې عملیات موږ ستاینه کوو او واقعاً دا ښه کار دی او نیک اقدام دی. ولې کم ځایو کې چې نامنی ده په ښار کې اوس پیل بیا نامنی زیاته سوې ده او په نورو سیمو کې نادالي کې ناوه کې باید په ډیرو قوي تدابیر ونیسي. په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړی د لشکرګاه په شمول د ګریش ولسوالۍ ډیرې سیمې خود نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللی دي او د هلمند امنیه قومندان لخوا دا خبره چې ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي د نجونو روغتیا په ځانګړي ډول د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو یوې غونډې ته وویل دوی په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي دي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
سارا 14 کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن 2-3 ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هېڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس 2-3 کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هره میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاده برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ.
زما تر ډیره ټینګار په کورنیو ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي.
په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنبونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړه وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدل یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس په احمد شي بردرته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
نیویارک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله څېړلې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل حکومت په طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنۍ اور بند وکړي. د ورسپنې په باور شای لدی شرط سره د سولې خبري نور پیچلی شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبان ویل دي چې هغه وخت د حکومت لا اساسو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوی برخوي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویارک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دی ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په سیر له ترهګر وډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارلمخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویارک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبري کړې دي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د ستراتفور کمیټري خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتیدونکو روابطو باید سترګې پټې نشي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
مخې ته چې د افغانستان مسلو ته بیا ورشو، ګورو چې په پاکستان کې څه تیریږي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان بیا ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي بنن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیګ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالان ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې یو شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی. دا مارچ د اکتوبر په 8مه د کراچۍ ښار له سوراب کوټ روان سو. د خبر پښتونخوا به د ازادۍ مارچ د پلویانو قافله هم نن اسلام آباد ته ورسیږي او له جمعیت علماء اسلام فی سره به یو ځای سي.
اوس هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو ستونزه چې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ژمي په رارسیدو سره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په سلګونه زره کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
جمیله لدری و روز ورسته خپل بچیانو ته ګرمه ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده د بچان د پاره په خومه ډېر جلاګانې وکړو، ول پټاټي را پخا کوم، دغه پټاټي ور پخوم، ماشومان به خیره باندې جاړي.
وای ډېر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ او په جنجال خوري، د خو جړای دي، د خو بغاري وي، په هغه نه مړیږي. شپاج دیر سی بیا دغه سی ناری او چغال دغه کته مشت نه مده کړی چای د سمج نه سورانی والے پل می د سی شیخ مو ګر سره کنه دلی دلی پر دغه ماشمان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوی ده. دا وای جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستی دي.
جنگونه به دغه دغه د اکامانه می پکښ شهید اوسه، زما د اکا لور پکښ شهید اوسه، زما خاله پکښ شهید اوسه. وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دایلمن کې مجنه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړل یاده. دغه سپغلا په دغه سپ په مرمو په د مرمۍ باندې کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا وته شته د لورالو. دغه په دغه لار کې چې موږ راته شته سلور پنځه دانې مشیدان سو په دغه په سروبونو رنګو چې موږ دغه لمن د ثبوت شته د لورالو.
د جمیلې میړه بوټ ګنډونکی یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د ژمي پر رسیدو سره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمي را له دغه ماشومان مې د ستپیږي چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو، وړه موږ نه لرو، بوټ موږ نه لرو، د نور هغه نور په سپریږده چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچیر ته ولاړ سمې کاغذان ټولې کې دغه چای پرای شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان دغه خلک پر پیش د کچیرې سره په سیاخ راځي دلته کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوي نږدې 320 بي ځای شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوسی وقت پر موز بندی را غلی دیدی سی خلق مالی دیلی دی چی در لسو کالو انجلی خرسه کرده ده موز بل یو شای نگوارو موز کور غوارو
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,095,015 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډیره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په 1,500 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلي او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هره یوه یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د فرای یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې د ښار د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوې او په بدل کې بډې اخیستل شوې دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه پرې لګولي وو. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانس په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړ. د ټویټر عملیاتي رئیس جاک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. د جاپان په شوري لرغوني کلا کې نن سهار اور ولګېد او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغوني ودانۍ ویجاړه کړي. او ډنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي شوې نلیکه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او همداراز ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیوات یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونې لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي. سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 13 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي، او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې لو دیرسې لادره کړي او دو شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او میرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي، د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید